درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په فایل کې په موخه د ساعت مهمو خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له ګاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د جورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې دبلیو اف پی 6250 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د دبلیو اف پی د افغانستان د څانګې د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کرو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژل دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پاوز نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والي اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دي. آزادی رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي آزادی په چپو کې خبرونه ده. په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتما اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنځ اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو. په دې خبرونه کې وروسته درته میلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي. دما تخنیکی همکار وایي چې دا ریپورت چمتو نه دی. زه به کوشش وکم چې دا ریپورت ووسی او پیدا شي چې خپور کړلی شو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ تر څو پورې چې زما تخنیکي همکار دا ریپورت پیدا کوي، او زه درته خپل دې خپرونه کې چې په دغه موضوع باندې بحث کوو خپل میلمانه درپیژنم. په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی، همدارنګه غاوس جانباز چې د افغانستان ډیپلوماټ دی، څېړونکی دی او په سیاسي او د سیمې په مسلو باندې نظر ساتي، او وروسته به راسره د افغانستان د سیاسي چارو یو بل څېړونکی حاتف مختار هم یو ځای شي. لومړی ریپورت اورو، وروسته میلمنو ته ورسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړي. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکېچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدراعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې، او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو واوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور وایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی، همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي، او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پړاورا چي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه فکر کوم چې دا اوسنی کوم کرکیچ چې رامنځته شوی دی دا ډېر بریده تر هغه ځایه چې زما د تحلیل ما ته اجازه راکوي تصادفي نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنگتن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندوستان د نږدې کېدو په مناسبت، او دریمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظره په یو لوی انزوا او لوی شرکیچ کې پروت دی او همالته درومي. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه یې چې همیشه دغه سې پروژهیي تروریستي او نورو کړکېچو ته لمن وهلې ده، او دوی وار په وار خپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده، انګلستان حمایت کړي دي او نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برېټانیا د لوبو کار شوي هست او د هغو دپاره م کار کړی دی. نو او څه پوه شه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو، دا چې دوی د دوی هغه کمې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي، هم یې تجهیز کړي دي، هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته، افغانستان ته. دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت. البته چې د دوی هغه ویشل شوی برخه، هغه ویشل شوی دیپ سټیټ چې موږ دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري، هغه برخه چې غواړي چې دغه کړکېچ په تقسیم ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي، چې هغه مثلا د چین د منافعو جپول دي د یو خوا، بله برخه د دوی د دوی خپله په هېواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي، د چین قرضدار دي. نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووهي او په دغه کې خپله ګټه ومومي. خو خبره دا ده چې اوس بین ملي اړیکې، بین ملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی، یعنی پاکستان په هر حالت کې د دغې رامنځته شوي اوسني کړکېچ نه، چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم اباد لري، پس وینې چې سیمه ییز شخړې، قومي شخړې، مذهبي شخړې، اتنیکي شخړې د هېواد کې اوس بیداب دي، او خامخا د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري. ښه، موږ اول بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي، دي یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي، خپل غچ به اخلي، هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي، چې حتما یعنی داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند. اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست
غوړه کړې ده، جان باز په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې پڅ کیږي. تاسو مونږه په یو گروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره، نو کله چې یو خبرې کوي دی بل مایکروفون که په همدغه بندي، بیا یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او خبره اورو. اتمر صاحب، تاسو راته دا وایي، تاسو د جانباز صاحب خبرې واورېدلې، هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څه ونډه نه لرو. فکر کوي چې هندي لوری د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري، ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دې موشي.
مننه هم صاحب، تاسو جناب جان باز صاحب ته لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکی هیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پاکستان خو په دغه اویا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي، دوی ترهګرې ډلې روزلې دي. او دا د اوس خبره هم نه ده، ډېر پخوا کې چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ و جنگیدل. په دغه ټولو جنگونو کې دوی د دغه ګټه و استفادې کول. اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې 15 کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تبعید، درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پلګام، او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري، هویت د پاکستان لري. د بل خوا نه د کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسې که اوس معلومات ولرئ، حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي، او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغه حفاظت کوي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل، او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي، او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ ډېر ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات د دغو ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایي، همداسې چې مخکې م تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدي، پاکستان وایي چې بېطرفه څېړنې دې وشي، یعنې د بېطرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي. اما خبر دا ده چې بې طرفه څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي که کې نه کېږي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې خاره برید شوی دی، او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې ترهګر برید کې ښکېل دي، هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی ټلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هند خود شهادي هیواد نه دی چې هوایی تور پورې کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتما خپل غچ اخلي. هند هرومرو په پاکستان برید کوي، دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب وسیږي دې به نه کېدی شي چې بحث وشي. اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره، د سیاسي نظره، چې دا برید بی ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولي دي، احضارات یې نیولي دي خامخا، او بله دا چې هند وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تهګر پیدا کوي او مجازات کوي به، او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا په دې معنا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدی شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې آسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري. څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدی شي چې امکان لري چې کومې بلې خوا ته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل فاسي پزيدي هم بل فاسي پزيدي هم دري چې هغه چین سره داغي ترنګلځي هغه نو دې ترتیب کې دې شروع سره دغه چې هن لک تر لګه دغه حیثیتي حالت نو وزي او یو جزا ورکي پاکستان ته بیا کې دې شي چې جوړ جوړه او دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده
مننه جناب صاحب دته
به نور به هم
ورسته به دې موضوع په دینور ارخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته خغل اتمر تاسو مخکې خغل جانباز وویل چې هند به یو د اکادما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې تاسو نه لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري دی آزادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکې تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خوا ته لاړ شي؟ پاکستان د بی طرفه تحقیقات غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یوه سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي. د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي. د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کراکئ چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لرئ. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی، دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري، دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنږدي، او محدود عملیات یا د دوه ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډیره زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. د نو اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
خب اول برخه خو ما در مسئله اتفاق به نظر دهید مون نظرونه سره بیتم نوی فیصد پوری ورط دی اگر هم دست دا هم با هم حتما کل غش اخلی کل گزار بکردی داشتی بانه بیتسو اوسیگی شدت بیتسو اوسیگی دلتا که دشتی شد ما در مسئله نظر متفاوت اوسیگی خواه پروانه کن اما هم حتما او هرو مرو یا اقدام کوی زکر چه خبر اقبل دیر حیثی دیگر دزانتا یا خبر بلا خبر داشتی گوری هیچ هیواد مستقیم اطلاق غیر ایران نه حاضر نشو چه منزگردو بود متحد ایالات غیر مستقیم اطلاق به هن نه ننگتری روسیه کاملا خاموش ده عمومیاتو که غیگی یعنی دیپلماسی عمومی جبا اصولی جبا کاروی چه خواهی ده زغم نکار واخلی و خبرو تا دیست بکنید و خبری مثل نور هیوادون یواسی ایلان در منگلسکا ایلان کرده چه حقو تا نه پاکستان و نه هند کم زواب نده مجید ترتیب نور هیوادون مستقیم نگواری چکده ترکیب سیرو سیدی اما سیمپتی دان معلومی چه در دیره هیوادون سیمپتی ده هند خواهده یعنی خواهوزی
یا واقری جان بس ما دی بلوچستان پاره مو پختل دی بلوچستان کی پورسوی
هغه می پیاد
ها مهربانی
هغه می پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوی او وخت پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولی جاو نه وځي په هند بلکې ما اوس په هیواد په پاکستان دی اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو ځای دا د بلوچستان د خلکو ځای ده بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې خپل آزادۍ لپاره مبارزه کوي نه د هند لپاره دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومه طریقې اصلحه لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ماته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چه دوی در افتحادی در لحظه کلی وسیگی یا هند تو در کلکیش که کلی وسیگی پاکستان دمرا بی انصافی دمرا جفا دمرا ظلم در بلوچستان و در پختنو که مقابل که یکی ریچه در بلوچستان و هر کانه در پنجابستان یا پاکستان در متنطر
در
و آقای هر شی تر لحظه شدی چه در پل حقوق تر لحظه او بل داشه ماهیت در پاکستان تورن کول دی وزاید دی چه خپلو خلونو تا متوجه شی خپل سیاست تا متوجه شی تو هیواد که متوازن مساوی او صادقانه سیاست پلی که مخصوصا اقتصادی سیاست در جوان در کچه در وارتیا در پاره چه بلوچستان یا غریبترین ایالت در اوسنی پاکستان وزاید دی چه دیتا فکر او که اول بلوچستان تو زندانو که اچوی زپیه
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خود جوش حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې
سره هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ په غلیا هیڅ یو بلوچستان نه محکومه دی تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان د نږدې متحدین لکه برتانیا او امریکا او نور دی وګورئ
مننه جناب صاحب ما مخکی ول ډاکټر صاحب عاطف مختارم را سره د تم هر کله وایو منګې دی شمارې په وسلولو کې یو څستوندو سره مخ شو خو خدای وسره سره وصل شو ډاکټر صاحب تاسو را ته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا مخه د تاسو نظر واورم د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې را منست شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني
سلام تاسو ته استاد لوتری ان ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا ناپېلې او به طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نشي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري امدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري. د واګه سرحد تړلې په افغانستان افغانانو تجارانو باندې اثر لري. خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطه نظر په دغه حساسو شرایطو کې چې دلته د دوړو اړخونو نه د جنگ او د جګړې ګواښونه کیږي، افغانستان لپاره څه په کار دی؟ افغانستان باید هغه ناپېیلې افغانستان د ژغورنې لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره، افغانستان د پایښت لپاره مفید او مؤثر وي. په دغه جګړه کې افغانستان باید هم ناپېیلې بېطرف پاتې شي. دویم موضوع دلته دا دی چې درې سناریو زما په اند او باور دا دی چې پاکستان په سیمه کې هم خپل متحدین لري چې نور سره ولاړ دی، او د نننه په پاکستان کې چې څه افراطي ګروپونه دي او کوم چې په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان په هغه باندې پانګونه کړې، هغه د پاکستان تر شا ولاړ دی. ترکان هم د پاکستان سره ترکیه او پاکستان ستراتیژیک تړون لري. په آذربایجان کې د ارمنیانو پر خلاف پاکستان او ترکیه او آذربایجان یو تعهد وکړل. اسلامي نړۍ هم پاکستان مثلا په سعودي کې په فوز کې پاکستانیان شته، په نورو ملکونو کې هم شته، دا اوس هم په یمن کې ځینې موارد داسې دي چې د پاکستان فوزیان د ایران پر ضد هلته مقاومت کوي. یعنی پاکستان په سیمه کې تنها نه دی. مقایسه ای دل داسې وګورو نو فکر کوم چې هندوستان به د پاکستان نه قوي وي. اما دغه جګړه شاید هغه محدود دې ته ونه رسیږي چې تمام عیار جګړه وي، چې په دې کې دوه ملک داسې انوالو سي چې دواړو خوا غټ سلاو استعمال کړي، دواړو خوا وران سي. فکر کوم چې دا به ونه شي. اما داسې جګړې به منځته راسي چې هغه محدود په دې کرشه کې وي او د پاکستان لپاره یو ګواښ وي، او هند نړۍ ته هم وښي، پاکستان ته هم وښي که د نه وروسته تاسو داسې کوم کړنه وکړل نو موږ ستاسو به قطعي او حتمي ځواب ورکوو. بله
ډاکټر صاحب، لنډ راته دا مو وایي چې تاسو وویل چې د افغانستان سیاست دی د بلوڅو پاړه باندې ناپېیلې، خو په تیر تاریخ کې داسې نه و. د بلوڅو ملاتړ دی اوس، خو خیر طالبان دی، هغه بهرنی سیاست هم ډېر څرګند او معلوم نه دی، او کدیم له پاکستان سره
اړیکې تیر تاریخ کې د پاکستان موقف هم د افغانستان په حق له صحیح او درست نه و، بلکې ظلمانه و، زموږ په امورو کې مداخلت کوه.
اوس
د هیڅ داسې یو جګړې طرح او بر نه دی. افغانستان د هیڅ یو داسې ملي ګټ هي همدا وایي، ځکه په افغانستان به دغه نظام تور به دغه شرایطو کې ونه لګو چې افغانان د بلوڅان د اوسنۍ د افغانستان جغرافیه او ملي ګټې دا دی چې موږ د چا په امورو کې مداخل و. د بلوڅان سترګل یا مقاومت یا مبارزه پر بلوڅانو اړه لري، پر افغانانو هیڅ اړه نه لري. په دې اساس شرایطو کې افغانستان غواړي دغه حال ستراتیجیک
نو د تاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب، د پاکستانی ځینو چارواکو لخوا نه وخت په وخت دغه اداره پورته کیږي چې په افغانستان کې دغه وسنی طالبان چې واکمن دي، حتی تر دې پورې هم ویلي دي چې دوی له هند سره اړیکې لري او د هند ملاتړ هم پاکستانی طالبانو ته جلبي هم بلوڅانو ته.
افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی. افغانستان د پاکستان مستعمره نه دی. افغانستان حق لري چې خپل بهرنی سیاست ولري. طالبان من حیث یو ډیفیکټو سټیټ هم دا حق لري د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې چې د خپل نظام لپاره یو تعریف ولري. که هند د افغانستان سره تعلق لري دا په دې معنا نه دی د کله چې موږ وایو یو متوازن او بی طرف سیاست، زموږ روابط یا د افغانستان د نظام روابط د هند سره په پاکستان هیڅ تړاو نه لري، او پاکستان باید دغه ناحیه نه هیڅ هم کوم فکر نشي. دا پاکستان دی چې موږ ته ضرر رسولی.
مننه ډاکټر صاحب، زه اتمر صاحب ته ورځم. مننه اتمر صاحب، زه بیا یو بل اړخ ته ځم چې هغه په هند کې دی مودی دی حکومت سیاستونه دی د مودی په حکومت باندې انتقادونه شته دی د سیاست په ځانګړې توګه په هند کې د اقلیتونو په وړاندې چې مسلمانان هم پکې اقلیت راځي او همدارنګه دغوی هم دي دا د کشمیر خلک هم چې دي په ځینو بڼو باندې غندل شوی دی انتقادونه ورباندې شته دی نیوکې ورباندې شته دی په کشمیر کې د وضعیت په اړه هم چې کوم رپورټونه دي لږ تر لږه هغه څه چې پاکستاني رسنۍ راپورته کوي هغه ځینې بوګنوونکي دي مثلا وایي دغې سیمې ته یې نور هندي ټبرې خلک را لیږدولي دي دغلته یې مسلمانان او اسلامي کمیونټۍ تر فشار لاندې راوس دي. څه فکر کوي چې دا څومره د دې سبب کیږي او هند څومره چمتو دی چې واقعا هغه څه چې اصول دي او څه چې د خلکو حقونه دي دا ورکړي په ځانګړې توګه د مودي تر واک لاندې هند؟
بالکل ستاسو خبره صحیح ده. خپله مودي د مودي حکومت داسې هندیان خپله وایي چې دا د پندتانو حکومت دی، یعنی هغه مذهبي هندو ډلې دي چې د نورو ډلو یا مثلا مسلمانان چې په هند کې دي، سکان چې په هند کې دي، نور اقلیتونه چې په هند کې دي، د هغوی سره دوی جدي مخالفت او اختلاف نظر لري. تیر څو ورځو کې ما خپله دغه موضوع تعقیبوو چې یو مسله اسلامي بڼه درلوده د یو ځای د وقف کولو دپاره. تاسو پوهیږئ چې خپله وقف په اسلام کې یو مسله ده چې د اسلامي لیدلور نظره وقف کول په اسلام کې دی. دوی دغه وقف د اسلامي هغه نه واخیسته هندوانو ته ورک، یعنی په دې باندې بیا ځینې مسلمانان په هند کې ډېرې سخت اعتراضونه وکړل او تر اوسه پورې دغه لانجه روانه ده. په کشمیر کې هم دغه څه دی، دوه درې کاله مخکې خپله د هند حکومت سرتیری هلته ولیږل او د دوی مستقیما د هند د حکومت پورې مربوط کړ چې تر اوسه پورې دغه حالات په کشمیر کې روان دی او د دې نه خلک ناخوښ دي. بر علاوه چې خلک ناخوښ دي، دا مخالف دغه بینالمللي توافقات دی چې کوم د هندوستان حکومت هغه سره ملګری دی. نو په دې توګه د نریندرا مودي حکومت یو تعصبي یا داسې څه وایم چې هغسې یو نظام دی چې دوی نورو اقلیتونو سره یا نورومصاحبو سره دوی مخالفت کوي.
جان باسه پام دی موضوع باندې تاسو نظر څه دی؟ نړیوال ریپورتونه یو شمیر داسې ښیي چې په کشمیر کې د هندي ځواکونو یا د نریندرا مودی د حکومت چلندونه د بشري حقونو ځینې پیښې هم پکې ریپورټ شوي دي، بشري حقونو د سرغړاوي پیښې هم پکې ریپورټ شوي دي. همدارنګه څو کاله مخکې له کشمیر نه هغه د نیمه خودمختاري کوم دغه چې و وضعیت چې و هغه هم ترې بیرته واخیسته او ویل کېږي چې دغلته یې شدید او سخت اقدامات کړي دي چې ځایي خلک یې تنګ کړي دي. په دې موضوع کې راته لاندې نظر وایي، بیا یې په افغانستان باندې د اغیزو خوا وتسو. مهرباني وکړئ. مننه ښاغلی.
سوال ډېر مهم دی او زه به کوشش وکړم چې ترتیب یو اجمالي نظر وکړم. بھارت جنتا فارسی په هندستان کې د هندستان د خلکو څخه راي اخیستل، اس دا د هندستان د خلکو د آرا نتیجه ده. یعنی د سم نه چې دا هیڅ د چا په خاطر یا د چا په زور راغلی دی، دا د هغو خلکو راي دي چې هم شک نشته چې یو وخت نه برخه د هندستان دا هندو مذهب، یعنی اکثریت پکې هندو مذهب هندیان، درست؟ ښه. بل دا چې هېڅ داسې هېواد تاسو نشئ پیدا کولی چې هغې کې ډېر ایدیال سیستم د ادارې یا سیاسي اجتماعي سیستم د ډېر ایدیال اوسېږي چې هند هم البته چې ایدیال سیستم نه دی. هلته هم خپلې نیمګړتیاوې شته دي، کړکېچونه شته دي، تضادونه شته دي، کوم حالات چې کله کله دیته هم درو میشه، ځینې تقابلات، تصادمات مذهبي یا اتنیکی رامنځته کېږي، دا هم ځای لري بېله شک. اما زه فکر نه کوم چې دا د دې هېواد هغه عمومي پالیسي اوسېږي چې دولت یې وغواړي د سیاسي چلند کې اقلیتونه منظوي کړي یا د هغوی حقوق سلب کړي. تر ډېره بریده دلته مخصوصا د پاکستان لاسوهنه ده، د پاکستان پروپاګنډا ده. البته دې کې شک نشته چې افراطي هندوان شته دي، همدا هسې چې اسلامي افراطیان شته دي. خو پاکستان ہندوستان کے تدریس سو ملیون نزیات مسلمان جانتی ہوں راضی دی دلوان سکھا و کیفیت سو زلی دا پاکستان دا مسلمانان سفر یا دا پاکستان دا خلق سفر لوار دے ہندوستان نن سوا سلورم صنعتی انقلاب ته درومي او تر ډېره بریده مسلمانان حتی په ټولو چارو کې مطرح دي. ښه، یعنی افراطي ډلې ته پلې شته دي چې د دواړو خواو نه غواړي چې وضعیت تکیش کړي پکیشن کړي. اما په ټولیزه توګه کوم سازمان یافته سیاست چې هغه د اتنیکي درزونو ته لا نور هم فشار ورکړي زیادې کړي زه نه ګورم. البته چې دا حزب یو هندوی
مننه. زه به ډاکټر صاحب مختار ته ورشم. ډاکټر صاحب مختار، تاسو د هند حکومت پالیسۍ په ځانګړې توګه د ښاغلي مودي د حکومت پالیسۍ څومره د دغې پیښې په ځانګړې توګه کشمیر کې چې رامنځته شوي یا په هند کې د اوسني وضعیت او ناخوښیو په اړه باندې څه ډول ارزوي؟ ښاغلی مختار.
بله، زه به یو مختصر عرض ولرم د محترم جاندار صاحب د خبرو په هکله چې دا امنیستی انټرنیشنل، هیومن رایټ واچ، فریډم هاوس او نور حکومت تبعیضي چلند د مسلمانانو په هکله تایید کړی، بلکې په دهلی او نورو ایالتونو کې مسلمانانو نه ډیر حقونه اخیستي او په ګجرات کې هم د انسانیت د وژلو کرایم اګینست هیومانیټی کې همدغه حزب لاس درلود. دا چې اکثریت ګټلی د خبرې دویم برخه دی. د نړیوالو پالیسي په نتیجه کې هم د هند پالیسي د مسلمانانو بالخصوص پر ضد پاتې شوی چې دا یو واقعیت دی او نړیوال میډیا هم وایي. د کې هم شک نشته چې پاکستان میډیا هم په دې حکله خپل تبلیغات کوي او دغه تبلیغات په نړیوال کچه اړو پاو نه کیږي. اما مدریم نړیوال یا اروپا او نور ملکونه هم د مسلمانانو پر ضد تبعیض، د سکانو پر ضد تبعیض او په منیپور کې چې خلک خپل خپلواکۍ. بل موضوع دلته دا دی چې افغانان د هندوستان د حکومت سره د خپلو ملي ګټو په رڼا کې تعامل او تفاهم غواړي او دغه تعامل او تفاهم د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باید تشریح شي. یعنی د افغانستان اوسنی نظام باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري چې افغانستان چیرې واقع دی، افغانستان څنګه باید د نړیوال انزوا نه ووځي، افغانستان څنګه باید د پردیو نیابتي جګړو قرباني نسي، افغانستان باید د دغه سناریو نه ووځي. هغه او د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. موږ په ستراتیژیک لحاظ دا وایو چې افغانستان کې باید داخلي جګړې او نیابتي جګړې او استخباراتي جګړې ته د پای ټکی کیږدو او دا د ټولو افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی. تر کومه ځایه پرې چې د پاکستان او د هند موضوع دی، همغه سیمه چې مخکې وویلې بیا یو ځل تکراروم دلته چې زموږ ګټه د دوی په حق لا ناپېلې دي. او زمونږ دریز من حیث دی او ملت دی پاکستان او د هند په حق ناپېلې او ستراتیژیک دریز دی چې موږ نه غواړو دوی په امورو کې مداخلت وکړو، نه په خپل جغرافیه کې څه شی لرو، نه توان لرو، نه د بل داسې او جګړې قرباني کیږو چې نورو پیل کړي وي. دا زموږ د ملت په ګټه نه دی. آخري موضوع دا دی چې دا جګړه باید هم ډیر زیات یو تبلیغاتي بڼه لري، له بل خوا ته پاکستان ته دوی میسج ورکوي چې موږ په هیڅ نه پرېږدو، حتما در باندې حمله کوو او له منځه دي وړو، ښارونه نیسو. تاسو یو ملک چې زموږ نه بیل شوی، که په تاریخي لحاظ وګورو هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند نسو کولی. په هغه وخت کې د انګلیسانو ستراتیژي او پالیسي دا وه چې باید د ستر هند جلا کړي، او پاکستان یو قومي ملک نه دی بلکې د نظریاتو پر بنسټ پانسته راغلی. نو پاکستان تر نورو ملکونو ډیر آسیب پذیر دی. پاکستان ګورنده تبو سره خپل مشکل لري، د افغانستان سره خپل مشکل لري، اخوات ایران پروت دی، هغه دوی سره دوی خپل معضلات لري، او د چین سره سره رابط لري چې اوس هم ځینې په دې باور دي چې د چینایانو او د پاکستانیانو روابط د هند په حق لسی. آیا چینایان په دغه کې یو غټ جنګ منځته راځي د پاکستان تر څنګ به ودرېږي؟ نه کوم سمرسته به سرو کې غفور الله را بدایي چې دوی په خپلو کې داسې یو مصالحې ته ورسیږي چې دغه ریجن وران نه کړي. بس
مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار. اتمر صاحب، تاسو راته د افغانستان سره د کشمیر د تړاو په اړه داسې ووایئ چې همیشه دغه موضوع په افغانستان کې یو ډول افغانستان تر اغېز او تاثیر لاندې و. فکر کوئ چې هندوستان هم په تیر جمهوریت کې یا په اوسني وخت کې په کشمیر کې د فشار راوړلو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده کړې ده، او لکه مخکې چې ښاغلي مختار وویل د افغانستان وسنی حکومت یا بل حکومت ته په دا ډول د هند او د پاکستان ترمنځ کړکیچ کې څه لاره پکار ده؟ بې طرفي او کنه د یو طرف ملاتړ کول، ځکه پاکستان افغانستان همیشه د پاکستان له پلوه پذیر دی، هر څومره چې ورته ووایي همیشه پاکستان کې ډلې روزل شوي، افغانستان ته استول شوي. نو دا مو وایي چې کنه پیلې دریز ولري د داسې یو چا په وړاندې، هغه به څه ګټه ولري؟ مهرباني.
افغانستان همیشه د هند او د پاکستان په جنګو کې بې طرفه پات شوی. په پاکستان کې څلور جګړې شوي دي، یو د او څلوېښتم کال او نولس سوه او څلوېښتم کال، چې په همدې وخت کې بیا دوی پاکستان او هند بله جګړه پیل کړې د کشمیر په سر باندې، او بله جګړه د پاکستان او د هند په نولس سوه او پنځه شپېتم کال کې و، بلې په نولس سوه یو اویاووم کال کې و، او بلې په نولس سوه او نهه نویم کال کې د کارګیل و، یو اویم کال کې د بنگلادیش جګړه. په دغه ټولو جګړو کې افغانستان په پخوا وخت او اوس هم په دې تیر څو کلونو کې هم افغانستان بې طرفه پاتې شوی، او دا یو ښه سیاست دی. هر حکومت کې چې دغه جګړو ته نه دي تللي، دا د افغانستان په ګټه پاتې شو. د کشمیر مسله، کشمیر په نولس سوه او څلوېښتم کال کې دی متنازی فی یو منطقه د هند او پاکستان ترمنز واقع، او دا په دوه ټوټې وویشل شو. یو هندي کشمیر دی چې هغه جمو دی او کشمیر دی، او همدغسې لداخ دی. لداخ بیا د چین یوه برخه دی، یعنی چینایي خواته دی. دلته غره ای سیمه ده چې ولس پکې نه، یعنی خلک نه لري. جمو او کشمیر چې دی بیا دا د سرینګر پایتخت دی، دا بیا د هند برخه دی. دې خواته بیا خوا کې آزاد کشمیر دی. آزاد کشمیر مظفر آباد مرکز دی، گلگت بلتستان بل یو برخه دی چې دا بیا نږدې دی افغانستان سره، د افغانستان تقریبا د چترال سیمه سره ارخ و ارخ دی. نو دا دواړه د مختلف هیوادونو یو د هند خوانه بل د پاکستان د خوانه همیشه دوی تر د دوی سیاستونو د هند او پاکستان تر سیری لاندې وو. گرچه په هند کې ځینې داسې آزادی خوا ډلې په کشمیر کې موجودې وې او شته دي اوس هم چې هغه د کشمیر استقلال غواړي، او افغانستان هم کله که د کشمیر دایې پشتیبانی کړی هغه د کشمیر استقلال دی، بل پلوي افغانانو نه دی کړی. لکه چې اوس تفسیره کې تاسې یادوري وکړو، مختار څه ویل چې بلوچستان مثلا، افغانستان په بلوچستان کې هیڅ کله هیڅ بلوڅ ته دوی مرسته سلام پیسې نه دي ورکړي. دا تهمت غلط دی، لیکن هر رژیم چې په افغانستان کې و هغه د بلوچو د ازادۍ نه پلوي کړی او هغوی سره یې خواخوږي کړی. لکه چې موږ پښتنو سره دا عین خبره د پښتونخوا سره زمونږ دی، نو پر ترتیب پاکستانیان کوشش کوي چې د پرابلمونو په ایجاد سره دوی لانجې سیمې ته راولي، او په دې کې بیا د دوی نظامیان ډېر ګټې وکړي. په تېر 50 کلونو کې پاکستان له دغه درکه ځان پیاوړی کړ، اټوم بم یې ترلاسه کړ، ډېر نظامی تجهیزات دوی د امریکا نه ترلاسه کړل، حتی د امریکا په شتون کې په افغانستان کې دوی ډېر پیسې ترلاسه کړلې، امریکایي تجهیزات دوی ترلاسه کړل. نو پاکستان د دغو ټولو خبرو نه د ځان په ګټه استفاده کړی، لیکن افغانستان په دغو ټولو جنګونو کې بې طرفي خپل حفظ کړی، او زه فکر کوم هر چا چې دا کار کړی په هر نظام کې دا ښه کار کړی.
مننه جناب صاحب، تاسو راته دا وایئ چې د پاکستان نظامیان په دغه هیواد د واکمن پاتې کېدو لپاره چې تر ډېره کله واکمن دي، ظاهرا دا سړی د یو واقعیت په توګه باندې ویلی شي چې په پاکستان کې که څه هم ډېره برخه یې په مارشالي نظامونه و، خو کله چې ملکی نظامونه هم راغلي دي په څرګند ښکاري چې ملکی نظامونه په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسۍ حتی د داخلي پالیسۍ په ځینو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. ډېر په سادګۍ باندې پکې حکومتونه د پوځ لخوا نړېدلي دي، په بل حکومت باندې بدل شوي دي. دغه ډول کړکیچ له پیاوړي ګاونډي هند سره د پاکستان د پوځ په ګټه تمامېږي، د دوی دغه د منابعو لکه مخکې چې اتمر صاحب وویل او کنه د پاکستان د پوست په وړاندې به یو ننګونه یا چیلنج؟
یو خو دغه زما مثلا هیله ده، آرزو ده، زه خو غواړم چې دا دولت بالکل منحرف شي، تجزیه شي، د منځه لاړ شي. اما واقعیتونه ویلي چې همدې خوا ته، البته کېدای شي دا کار به سبا یا بل سبا ونشي، خو همدې خوا ته جریانات روان. پاکستان نور خپل هغه هسته د دې لپاره چې د یو واحد دولت په څېر پاتې شي، هغه کوم والیتوب شو ورته وایي که نه، هغه سیاسي ادبیاتو کې یو استعلا د پلون د پشنریسي که نه، هغه والیتوب خپل د لاسه ورکوي. نور د پاکستانی نراتیو یا پاکستانیزم نور نه چلیږي. او کچری هندستان اول دغه دغه شکل ما خاص شو وایم چې په وکسیا هندستان د دې تاسو لپاره کې چې د سې کوم تمرکز یافته هدف من گزارونه وکړي په زینو برخو د پاکستان او د پاکستان اقتصاد او پاوز ته مخصوصه زیانمنسیاوی ورسوي، نو خامخا به په پاکستان کې نور هم دغه مرکز غریز د نظامیانو نه نفرت او د دغه پاکستانیزم نه نفرت کچه نور هم زیاد شي. دې کې هیڅ شک نشته چې هندي د کرنستان مخصوصا نظامی د کرنستان په دې فکر کوي، په دې سوچ کوي، او ځینې نور هیوادونه هم هغو ته معین نقلونه ورکوي، مخصوصا داس حال کې چې پاکستان د پاکستان اراضي د پاکستان فضا او هوا ټولنیز توګه دې ته آماده ده چې د ګزارونو نه سخت زیانمن شي. نو وګورو چې کوم سیاست ته کوم پالیسي ته کوم حتی سید په زړه کې کوي او په هر ترتیب که چیرې مثلا هند دې ګزارونو نه هم زیانمن شي خو هغه زیان چې پاکستان ته په ستراتیژیکه بڼه ستراتیژیکه توګه او لوی واټن کې رسیږي هغه په مراتب زیات اوسیږي. پاکستان د دې حالت نه داسې اسانه نه وزي، حتما خپل زیانمنتیاوې به ګوري، اقتصادي، نظامي، اتنیکي، سیمه ییزې لانجې چې په پاکستان کې شتون لري هغه به نورې هم زیات شي.
مننه غوث جان باز، زه به بیرته راشم ډاکټر صاحب سره به خپلې خبرې راټولې کړم. د خبرونې وخت را پسې را په ختمېدو دی. ښاغلی مختار، تاسو راته خپلې خبرې د مجموعي بحث راټول کړئ. تاسو ویل چې د افغانستان لپاره به په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ګټه ونه لري. د دې لپاره څه دلایل شته؟ ځکه چې افغانان همیشه شکایت کوي چې له پاکستان نصیب پذیر ردی.
دغه هیڅ شک نشته دی چې افغانان د پاکستان له اړخه آسیب پذیر دی او افغانستان ته ضرر رسیدلی او د افغانستان په امورو کې پاکستان مداخلت کړی او ډېر داسې مسائل دي چې د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او په ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د ګټو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن قطعا نه دی. اما زمون د ملت یا د افغانستان د ستراتیژي بهیر او سیاست دا دی چې مونږ د هیڅ یو ملک د ورانولو لپاره نه طرحه او میکانیزم نه لرو، په دې معنا چې مونږ د هند او د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو. د افغانستان ملي ګټې همدا وایي. داسې یو سناریو نشو ایجادولی چې دغه سناریو په نتیجه کې افغانستان د یو بلې نیابتي جګړې ښکار شي. دا مه هیروئ چې په سیمه کې پاکستان ځان ته خپل نفوذ لري. افغانستان کې لا تر اوسه داسې یو قدرتمند، توانمند، پر خپلو پښو ولاړ نظام نه لرو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو لپاره داسې یو تعریف ولري چې موږ د پاکستان سره خپل تاریخي حساب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې موږ باید حالاتو او قرائنو ته وګورو چې افغانستان چیرې واقع دی او افغانستان څه لري. د افغانستان په واقعیتونو باندې او په عالم اسباب باندې خبرې وکړو چې آیا افغانان د توان لري چې د نورو جګړو کې داخل سي یا افغانستان یو بل جګړې خواته ویسي. د افغانستان په ګټه نه دی. کله چې موږ یو ناپېلی ستراتیژیک او متوازن سیاست وایو، د افغانستان ملي ګټې همدا وایي.
ډاکټر صاحب، ما سره وخت کم دی، تاسو راته دقیق د سکه یو جواب راکړئ. وسنی واکمن طالبان حکومت چې دی، د دې په اړه څه فکر کوئ؟ د تر اوسه پورې څه معلومات ته تاسو لاره یې درې ځې څه دی؟ ځکه دیم ظاهرا له پاکستان سره په کړکی چخته دی.
د طالبانو رسمي دریز تر کوم ځای پر جماوري دلی هغه یو ناپېلی سیاست دی. موږ طالبانو استازیتوب نه کوو، خو طالبان دی باید د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. په ټوله کې افغانان یعنی د افغانستان ګټه د پاکستان او د هند په امورو کې مداخلت نه دی، بلکې په دې جګړه کې افغانان او د افغانستان جغرافیه ناپېلی او بې طرفه دی او دغه بې طرفیا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن او ګټور دی.
ډیره زیاته مننه کوم تاسو درې وړو قدرمنو میلمنو، ډاکټر صاحب عاطف مختار نه، د محترم غوث جانباز نه، او همدارنګه د قدرمن اسحاق اتمر نه. همدارنګه په دې بحث کې د زینو اوریدونکو ټلیفونونه روان نه خستل شو، لاغوی نه معذرت غواړو. د خبرونه د وصل لپاره همدلته پای ته رسو. میلمنو ته یو ځل بیا کور ودانې وایم. تر بیا خیر.